같아요.
د سهار 15 بجې دی د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د زمری اسد 14 د اگست میاشتې 9 د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم سوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم سوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ ویاندوی مستقر ګوربز ویلي چې د پیښو په اړه پلټنې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له 9000 ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 3500 واره سیالي په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیزه لوبډله کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمن الله ګوربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادر مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیون ډیر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینه وو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار همدا اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتون د دورې له زده کړو محرومې دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور لمخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو لمخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین دی وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیر کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کې ده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل سوی ضرب الاجل چې غوښتنه یې کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي که نه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیر نویو واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي د نایجر هوایي حریم له یکشنبې تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجر له فضایي حریم د سرغړونې هره هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دې د یکشنبې تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې ووریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوی.
تانی ته بوتلو نور تقریبا 15 ساعته کې نه ودی او راته کوم دلیل نه خبری نه کوله حتی موږ خبر ته نه پېښېږي.
د امریکا د ملکی هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته نوي مقررات وضع کړي. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته شوي.
دغه دوه تنه مولا لاسه ورکړ وفات شو شهیدان شو. پاتې 15 تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نظارت لاندې.
په کونړ کې خلک د بیکاری له زیاتېدو په تنګ شوي. دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یو اونۍ کې پاکستان تر 40 ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي. په دې موده کې تر 90 ډیر نور افغان کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تفصیل له اسمت څاروان.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې یو وار بیا د پولیسو لوري د دوی ځورول زیات شوې دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې یو شمیر ډیره افغانان وایي چې پولیس د شپې مهال د دوی کورونو ته ورځي، تلاشي اخلي، سپکې سپوري ورته وایي او د قانوني اسنادو لرلو سره سره ټانو تبيایي. د حسیب الله په مستعار نوم په راولپنډي کې مشت افغان کډوال وویل
ثاني ته بوتلو نور تقریبا 15 ساعته کې نه ولي او راته کوم دلیل نه خبري نه کوله حتی موږ خبر ته نه پریخي توهینون کې الفاظ کارول ول خپل وطن ته نه زیدل ته شي کوي.
یو بل افغان کډوال چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډي پولیسو سلګونه افغانان نیولې او یوازې حقوقي خوشي کړی چې پیسې ورکړې دي. د پاکستان په دغه دوه شهرونو کې څو تنو افغانانو وویل پولیس پر دې سربېره چې په افغانانو پسې کورونو ته ورځي، په لارو او کوڅو کې هم هر هغه څوک چې د افغان شک پرې وکړي نیسي او د قانوني اسنادو پروا نه کوي. د سلیمان په مستعار نوم یو افغان چې په اسلام آباد کې اوسي ازادي رادیو ته وویل مازدیګر ناوخته پولیس د کور ته ورغلل او د دې بندیانو موټر ته وخېژاو. سلیمان وای پولیسو ته وویل چې پاسپورت او د پاکستان قانوني ویزه لري خو حقوقي د چا خبره نه اوریده او د لګړ نور سره ثاني ته یوړ.
یک چند خطا ده بوده مرګ مبلغ
څو دقیقې وځندولو بیرته ویل چې هر یو لس لزره روپی راکړي. موږ ورته ویل چې ولې باید پیسې درکړو، موږ خو قانوني اسناد لرو. د شپې 3 بجې د پولیسو په تاڼه کې وو. دوی دې ته منتظر ول چې موږ پیسې ورکړو. اخر مجبور وسو چې پیسې ورکړو. هم مو پیسې ورکړي او هم یو څوک راغی چې زموږ ضمانت وکړي.
پیسې هم دوین
د پاکستان مشهور خبریال او شنونکي شمیم شاهد وای د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان کډوالو د ځورولو موضوع نوی نه ده، بلکې لډیره وخت دا شکایت روان دی، خو په اسلام آباد کې دا ستونزه نوی ده. شغل شاهد په عین حال کې وای په پنجاب ایالت کې د افغانانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي.
دا د پاکستان د حکومت او د ریاست او د پښتنو سره د افغان ملت سره دا یو ډیر زیات ناروا سلوک ته دا روان دي او زه دا غنم چې په دې کې ټول نه زیات ذمہواری په طالبانو ده. په کاردار چې طالبان په دې باندې غږ پورته کړي ځکه چې دا د افغان وګړي دي، دا ټیک ټک دا غي مخالفت دي یا دا غي دیارې دلته را تختیدلی دي، خو په طالبانو ډیر ذمہواری جوړیږي.
شغل شاهد نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه هم مسؤل و بلل چې د کډوالو د ځورول کېدو د مخنیوي لپاره ژغ پورته کړي. پاکستان له تیرو نږدې 40 لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وایي اوس چې په خپله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، پکار ده چې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې داسې شرایط برابر شي چې په خپله خوښه ستانه شي. په ورستیو ورځو کې له پاکستان نږدې 1000 تنه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. او تر څلويشتو ډیر نور پاکستان لخپل خبري استلی دي.
د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرال ادارې د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړ نوي مقررات وضع کړي دي. دا اداره وایي چې دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ملکی سازمان د معلوماتو د تحلیل پر اساس اجرا کړي دي. امریکا د تیر میاشتې په وروستیو کې خپلو هوایی شرکتونو ته د افغانستان له فضا څخه د تیریدو اجازه ورکړه. دا هم راپور
د تیری جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې FAA پریکړه وکړه چې د افغانستان په فضا کې په لوړ ارتفاع د ملکی الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د کار اخیستو په اړه یو لړ نوي مقررات عملي کړي دي. دا نوي مقررات د نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې په همکارۍ د نړیوال هوایی ملکی سازمان یا IATA لوري د تحلیل شویو معلوماتو پر اساس تطبیق کیږي. د امریکا د ملکی هوایی چلند ادارې خپل الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوت اجازه ورکړې ده. دا هغه ارتفاع ده چې په توغندي نشي وشتل کېدی. CH Aviation پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس د افغانستان په فضا کې د ملکی الوتکو تګ راتګ ممکن دی، ځکه چې د طالبانو حکومت یو شمیر مقررات اجرا کړي چې لکه بلې د کابل اسمان په 2000 فوټه ارتفاع کې د امریکا د ملکی الوتکو لپاره خوندي شوی دی. دا په داسې حال کې چې په نورمال ډول ملکی الوتکې تر 28000 فوټه لوړی او تر 10000 فوټه ټیټی الوتنې کوي. د راپور له مخې د ملکی الوتنو لپاره د افغانستان له اسمان څخه کار اخیستو د نورو هوایی شرکتونو ترڅنګ امریکایي او اروپایي شرکتونو ته د آسیا ځینو هیوادونو ته په سفر کې اسانتیا رامنځته کوي. لې یو خو د یو شمیر الوتکو د تګ راتګ لار لنډوي چې ورسره د هغو د تیلو مصرف او وخت سپموي. لبلې خو افغانستان ته د حق العبور له درکه مالی ګټه رسوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر اساس افغانستان د خپل هوایي قلمرو څخه له هرې تیریدونکو الوتکې $100 حق العبور اخلي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته اکثرو نړیوالو هوایی شرکتونو چې الوتکې د افغانستان له اسمانه تیرېدي خپل مسیرونه بدل کړل او بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې. حاضر دمه یوازې د آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر شرکت الوتکې د 1500 بهرنیو هوایی ډګرونو او کابل ترمنځ الوتنې کوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په کونړ ولایت کې غریب کاران له بیروزګاری شکایت کوي. دوی وایي په خبر چې سهار په مزدوري پیسې راوتل، تر ماښام به یې 2-300 افغانۍ پیدا کولې او کورونو ته به ډک لاسونه ستنېدل، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ هم نسی ګټلې.
اوس د ماخوستن 8 بجې دي او د بازار زیاته برخه تیاره شوي، خو 45 کلن خان محمد د خپل لاسي کراچۍ سره د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو څرور لارې کې لا هم په دې هیله ولاړ دی چې څوک راشي او پرې یو څه انتقال کړي. وایي له سهاره تر ماښامه یې مزدوري نه ده کړې.
پامل به لاس کسانې د شپې مې کله هم چې لټرالي باندې نه لیکلي څنګه یو چارا کړی لاس بل چارا کړی سل بل چارا دا مزدوري دا بس لاس کسان پامل یې سو اللهم ساتینو خو مزدوریانه ډېر موږ بس یو ټرالي راوي سو دا 2500-300 روپۍ دا خو بچا وړې نه.
دلته د خان محمد په سیر بشمیر مزدور کار د کارونو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره د لزګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدو د دوی په ورځنۍ چارو هم بد اغیزه کړې او کارونه یې پر نشت حساب شوې دي. امین الله
روزګار نشه،
تاج محمد خان د نورو لمزدوري او د لاسي کراچي ل چلولو د ځان ژغورل لپاره ځان ته په لاسي کراچي کې په کمو پیسو ګرځنده هټه جوړه کړي او پرې ل تازه میوه جوړ کړي چاټ پلوري. وای تیرو کلونو کې به 40 کیلو چاټ برابر کړ. د غرمې 12 بجو پورې به ختم کړي وو. د هغه په وینا چې ل 300 زیات افغاني به ګټلې او په خوخي به ډکه منګولي کور ته تللو. خوسی هغه مزه نشته.
چاټ کاروبار کوم مخه کاروبار ډیر خو خلکو سره روپی وي اوس خلک سره روپی نه شر سره بیروزګار نه سو بس واخلي هغه سر می مال پخله ټول پاتې دي ټول بجې به ختم وسه بدل ما اوس ما خو سره بوري ولاړ نه ختميږي.
هر سحر بشمیر ماشومان او لویان په دې هله د مزدوري او روزي ګټلو بیلابیل وسایل سره له کورونو راوځي چې مزدوري به وکړي او ماخام به کورنۍ ته یو څه د اړتیا وړ شیان یوسي. خو دوی وای ډیره وختونه د کار د نشټوالي په وجه خالی لاسونه او ناهلي کورونو تستنیږي. دوی ټول له وسنی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په افغانستان کې د آبادی او بیرغونې پروژې پیل کړي څو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابر شي. طالب چارواکي تل ژمنې کوي چې د بیروزګارۍ کمولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي او د کار لپاره په هیواد کې د قشتېپې کانال د کابل کندهار سرک او یو شمیر نورې پروژې پیل کړي دي او په راتلونکي کې به د نورو پروژو پیل کولو سره په زرګونو کسانو ته د کار زمینه چمتو کړي او همدارز بیلابیل کورنیو بهرنیو مؤسسو او پانګوالو سره اړیکې نیولې څو افغانستان کې بیروزګارو کسانو سره مرستې وکړي او هم ورته د کار غم وخوري. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
نو همدغه شانه په افغانستان کې په نورو برخو کې هم دغه شانه د غټو پروژو پروګرامونه په نظر کې نیول شوې دي. امید لرو چې دغه زمونږه کړې دي له ولس او دغه زمونږه تنکی ځوانان به ان شاء الله چې په نږدې کې په کارونو باندې بوخشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ډیرې سیمو کې په لږونه زره کسان بیروزګار شوي.
ازادي رادیو ته ورجست. په کندوز کې ګڼ کسان په کانګو ناروغي اخته شوي او له کابل څخه تنمړ شوي هم دي. د دې ولایت اوسیدونکو د خبرو لمخې د دې ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو کلیو او لورو پرتو سیمو کې لږونه کسان په دې وایروس اخته شوي او شاوخوا اته تنه ورڅخه مړ شوي دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په کندوز کې د کانګو ناروغي زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې په نوموړي ولایت کې د کانګو ناروغي پیښې زیاتې شوې دي او لسګونو تنه پر دغې ناروغي مبتلا شوې دي. د کندوز د دشتچرچې ولسوالۍ یو اوسیدونکو اقبال شهاب ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ناروغې غوا د حلالولو له امله د ده د کورنۍ و تنه غړي په یادې ناروغۍ مبتلا شوي وو چې له دې شمېر څخه 2 تنه یې مړه شوي او 15 تنه یې په روغتون کې بستر دي.
زمونږ د کور و تنه غړي یو غوا چې مریضه وه وروسته له دې چې دوی د غوا حلال کړو تقریبا نږدې 4 یا 5 ورځې وروسته هغوی یو ډول شدیده تبه او سردرد دای پیدا کړل. دغه 2 تنه مولا سره ورکړل وفات شو شهیدان شو پاتې 15 تنه نور د ډاکټرانو د درملنې د نزارت لاندې.
څلوېخ کلن علاودین د نوموړي ولایت د ګلتېپې ولسوالۍ د توبرکش سیمې وسیدونکی دی. هغه وایي 15 کلن زوی د کانګو په وایروس اخته شوی او اوس په روغتون کې د جدي درملنې لاندې دی.
ډاکټرای شپخانه الحمدلله خیلی خوب کار کرد.
زما زوی د کانګو په وایروس اخته شوی وو. د ډاکټرانو د هڅو په پایلې کې اوس یې روغتي حالت ښه دی. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې د روغتي کارکونکو لارښوونې مراد کړي ترڅو د کانګو په ناروغي اخته نشي.
بلخوا په کندز کې د انتانی او کوټنونو سرختون مسول ډاکټر قیام الدین صفای وای په یاد روختون کې د کانګو وایروس اتل سپیکي سب شوی او له دې شمیر څخه 2 تنه مړ شوی.
در و مقابله کې 5 واقع مثبت ما د 30 روز داشم و د دا ایمو کې امروز تاریخ
د سرطان په میش کې موږ د کانګو وایروس 15 پیخې درلودي. خو دا ست په میش کې 13 پیخې لرو چې له دې شمیر څخه 2 تنه مړ شوی دي. یعنی د تیر میشتې په توپیر د دغه وایروس کچه 2 چنده زیاته شوې ده. په انتانی روختون کې ناروغان ته ټول روغتي خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کیږي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رحمت الله تو تاخیل وای چې دوی د کندز د کرنې او خاروالۍ د ریاستونو په همغږۍ سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو ناروغي پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی.
ټولو وطنوالو موږ تقاضا ده کله چې د کنه په غوا باندې وا یا په مال باندې نصب وه هغه دې په بدون ډسکشن نه راشکي، ځکه چې همدغه کنه کله چې انسان په لاس ولګېدله زخم جوړي او زخم نه بالاخره وایرس انسان بدن ته انتقالیږي یو نو طب په نامه دی طبي خوندې هنده ورته ویل کېږي چې په هغې سره انسان تبه شروع کوي په ابتدا کې او څو ورځې وروسته هغه خونریزي شروع کوي.
د ښاغلي تو داخل په وینا کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. هغه زیاتوي که پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د معلوماتو له مخې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د کانګو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغ لست او وسم د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د بریتانیا میرر آنلاین خبرونه په دغه هیواد کې د زرګونو هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې په هوټلونو کې له لنډمهالو استوګنځیو ایستل شوي او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جګړه کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې وه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 23,000 ډیر افغانان بریتانیا ته ولېږدول سول او له ډلې 3,000 زیاتې په هوټلونو کې پاتې دي، خو تازه شمیرې به پر روان اونیو کې خبرې سي. د بریتانیا حکومت له دغو کسانو غوښتنه کړې چې په خپله ځانونو ته د استوګنې غم وخوري او له دغو لنډمهالو استوګنځیو ووځي. د میرر خپرونې په لیکنه د محلي ادارو اتحاد تیر اونۍ خبرداری ورکړې و چې د انګلستان په ځینو برخو کې له 4 افغان کډوالو یوې په محلي شوراګانو کې ځان بې کوره ثبت کړی دی. دغه اتحاد غوښتنه کړې وه چې دغو افغانانو ته دې تر هغو په هوټلونو کې استوګنځي پرانیستې پرېښول سي چې دوی د ژوند لپاره یو ځای پیدا کوي. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز د نجونو پر زده کړو د طالبانو د تازه محدودیتونو په باب لیکنه خپره کړې چې ویل سوي دا ځل یې هغه نجونې له زده کړو منع کړې چې تر 10 کلونو یې عمرونه زیات دي. هندوستان ټایمز د بی بی سی په حواله لیکي په ځینو ولایتونو کې دغه تازه محدودیتونه د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو تازه مورد دی. په لیکنې کې لږ تر لږه په غزنی ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست اطلاعیې ته اشاره سوې چې د ښوونځیو سرمعلمانو او د لنډمهاله زده کړو ټولګیو ته ویلي هغه نجونې چې عمرونه یې تر 10 کلونو لوړ وي له زده کړو منع کړي. طالبانو دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیره ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو زده کړې منع کړې. هندوستان ټایمز زیاتوي ملګرو ملتونو تیره میاشت د طالبانو د وروستیو میاشتو پر لګول سویو محدودیتونو انتقاد وکړ. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي ورځپاڼې هیل په خپله تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې امریکا باید د افغانستان له ښځینه ژورنالستانو سره خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبان د لسګونو زره افغانانو چې تر شا پاتې دي په نښه کولو ته دوام ورکوي چې په هغوی کې ښځینه ژورنالستان هم شامل دي. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونه هغه خطرونه درک کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې ښځینه ژورنالستاني ورسره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د ښځینه ژورنالستانو په ګډون چې د امریکا له ملاتړ برخمنو رسنیو سره کار کړی و له خطر سره مخامخ افغان وګړو ته د پناه ورکولو ځینې پروګرامونه اعلان سوي چې په امریکا کې ډیره رسنۍ وکولی سي خپل افغان کارکوونکي له افغانستانه وباسي او په امریکا کې ځای پر ځای کړي. شاوخوا دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر آزادو رسنیو فشارونه زیات سوي، ګڼې رسنۍ وتړل سوې او پاتې فعالې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. په لیکنې کې ویل سوي چې یوازې د 2022 کال په مارچ میاشت کې له 10 ښځینه ژورنالستانو اته د طالبانو لخوا له فزیکي ناوړه چلند، او ګواښونو سره مخامخ سی وی دی. د هیل ورسپانی د لیکنې لمخې ځینی شزینه افغان ژورنالیستانی مجبور سی وی چې پلان مهالو ویزو ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ سي چې هلته هم د دوی د استوګنې اسناد نه تمدید کیږي. د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د جوړېدو مخه د ځوانانو په ځنګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محروم دي د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانه مینې په ګولای سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړی ورځ وه. دغه نندارتون یو تنظیمونکي شریفه حصار ازادي رادیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلې محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړی ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون موسته جوړ کړی چې جنې راشي او کتابونه په کمې به یې واخلي. څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. کته موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونه لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حساب ول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټول نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه ننداري ته ایښودل شوی دي. دغه نندارتون یو لیدونکو آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړیدل د ځوانانو د ظرفیت
زه دا چې د کتاب لوستلو سره لیوالتیا لرم ډیر خوشاله شوم. راغلم او په نندارتون کې مې ګډون وکړ. په ټولي زتوګه اوس اثر کې د داسې نندارتون جوړېدل ډیر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کول چې انسان خپل مخ او اهداف ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا سره کوم څه وي دا ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه انجونې چې نن د ښوونځي څخه محروم دي باید مطالعه وکړي، باید خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه چې دوی خپل مخ او اهداف ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت انجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولې دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې لزده کړو او
لیو بی برخلیک
حالات سره مخ دی.
د ازادي رادیو خبرونه یوري د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون د افغانستان د اقتصادي مشورتي بورد د طرح د تصویبې دوه خبر ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د دې بورد غړي به د پانتونونو استادان، د اقتصادي مسایلو متخصصین او د سوداګرو او صنعتکارانو استازي وي.
د طالبانو حکومت د دې ادارې په خبره د افغانستان اقتصادي مشورتي بورډ په مهمو مسایلو کې لازمي مشورې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوني د مدیره پلاوی غړی خانچن الکوزی د دغه بورډ جوړیدل په اقتصادي برخه کې یو مهم اړتیا بولي.
په خوا د جمهوریت په وخت کې موږ شورای عالی اقتصادي لرله چې خپل رئیس جمهور هغه رهبری کوله. په هغه وخت کې او په هغه کې ټول اقتصادي مسایل، اقتصادي قوانین او اقتصادي پالیسیانی او د سکتور خصوصي په مشکلاتو باندې بحث کېدو او عملا به هغه عمل ته حلیدلې. د امارت اسلامي پراتکسا شورای عالی اقتصادي په کمیټه اقتصادي باندې بدل شول او د کې تنها د امارت سکتوري وزیران شرکت کوي چې سکتور خصوصي پکې نه و. نو بنان دا یو ضرورت چې یو بورډ د سکتور خصوصي او بورډ مشورتي جوړ شي.
په کابل کې د یو پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالحسیب صافی کته هم په دغه بورډ کې د بیلابیلو څنګه د استادو د ګډون هرکلی کوي، خو وایي چې د کار د څرنګوالي په اړه به قضاوت کول له وخت مخکې خبروي.
برای همین اساتید پوهنتون ها
دا چې د پوهنتون استادانو او سوداګرو ته کومه برخه ورکړل شي یا نه، د دې پوښتنې ځواب ورکولو ته لا وخت شته. خو زما په اند دوی ته ونډه ورکول به له اسلامي امارت سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي.
خو د اقتصادي چارو پوه زرخ شافزي په دې باور دی دی چې په دغه بورډ کې اواز دی او ډلې پریکړې ته اهمیت ورکړل شي، نو افغانستان به د هیڅ اقتصادي پرمختګ شاهد نه وي.
یې تجربه نو نیست، فقط نامش متفاوت است. اما یک موضوع باید ما خاطر نشو،
دا کوم نوې تجربه نه ده، یوازې نوم یې توپیر لري. یو خبره باید په پام کې ونیول شي چې که پریکړه به هم د دولت پلاس کې وي، دا به یو ډول تکرار وي. دا په دې معنی ده چې دا په خپل دولت دی او په دې کمیټه کې پریکړه کوونکي هم خپل دولت دی. دا کوم بدلون نه راولي که دوی د عالمانو، خصوصي متشبثینو چې د نظر او پوه خاوندان دي قربشي، باید خبرې په سمه توګه واوریدل شي. دا سنشي چې په یو ځانګړي ډلې پورې محدود وي.
دا بورد د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د اقتصادي عالی شورا سره ډیر ورته والی لري. دا شورا په 1991 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال رامنځته شو.